پلاستیکی توکی ټولوم او بیا هغه پلورم چې خپل کورنۍ ته پرې ډوډۍ واخلم. پلار می کار نشی کولی، لاس فلج دی. زه چې کار ونه کړم کور ته څوک ډوډۍ یوسي؟ زه له دولت نه غواړم چې ماته د درس زمینه برابره کړي.
نه کلن عبدالحادی چې ځان د کندز ښار اړوند د بوزې کانداري سیمې اوسیدونکی راپیژني، دی وایي له درس و تعلیم سره ډیره مینه لري، خو په وینا یې د فقر او بېوزلۍ له امله یې کار کولو ته مخه کړې ده.
دا کار کو دا بوتلان ټولو د ورځې سل یو نیم سل روپۍ کار نه کور کې چای نشته نسو دا غریبي نه مکتب غریبي نه غریبي کور کې چای نشته دولس نه پا.
وکلن بنیامین هم یو له هغو ماشومانو دی چې په کم عمر کې د روزګار درون پیټه ور لغاړه شوی دی. دی په کندز ښار کې د خلکو بوټونه پاله شوی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د دې پروګرام خبری برخه همدومره وه. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی همتان د څانګې او ورپسې درسي ساعت له یاده مباسئ.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر افغان ځوانان وایي چې د کمزور اقتصاد له وجې د اختر لپاره د تیر په څیر چمتووالی نشنیولی.
هغه ځوانانو پیغله چې هغوی غوښتل چې باید جامې ورته وکړي، هغوی ورته ځانګړي لباسونه وکړي، هغه ورته نه دي کړي، هغوی ورته چمتووالی ولري. ته دوی پروژه کې ډېر داسې کورنۍ شته چې هغوی په نارې باندې تېري، نو هغوی به اختر څنګه ولمانځي؟
د نجونو په خبره د دوی اختر بیا د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو په تګ راتګ بندیز پیکه کړی دی.
اوس آزادي محدوده سوې ده، خلک نس کولای چې پارکونو ته لاړ سي، تفریحي ځایونو ته لاړ سي. هغلته چې ښځینه یې ورسره ټولې بند کړي دي. په هر چې پوینټ کې د طالبانو لخوا نه موټرونه درول کېږي، د محرم پوښتنه کېږي.
نن امدا موضوع چیرو ملتی هم وکړی. قدر من اوردونکو، په اسلامي هیوادونو کې کوچنی او لوی اختر د خلکو په منځ کې د خوښۍ او د شریکولو او یو د بل له حال څخه د خبرېدلو ښه موقع ده. په افغانستان کې هم د دوو اخترونو لپاره له مخکې چمتووالی نیول کېږي. ځوانان د ځان لپاره بیل پلانونه لري، له وړاندې نه پرېکړه کوي چې چیرې به له کومو ملګرو سره په سایل او چکر ځي. خو له کومې ورځې چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا په یاد هیواد حاکم شوي، د ځوانانو په خبره د بې ځایه بندیزونو او وزګارۍ له وجې دوی نشي کولای چې خپلې د خوښۍ ورځې د تیر په څیر ولمانځي. یو ځوان چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد کړو، په دې اکله وایي:
سکل اختر که درته ووایم خراب په دې دی چې هغه ځوانانو پیغله چې هغوی غوښتل چې باید جامې ورته وکړي، هغوی ورته ځانګړي لباسونه وکړي، هغه ورته نه دي کړي، هغوی ورته چمتووالی ولري. ته دوی پروژه کې ډېر داسې کورنۍ شته چې هغوی په نارې باندې تېري، نو هغوی به اختر څنګه ولمانځي؟ هغه ځوانان چې هغوی د کاروبار نه وي، هغوی به د اختر میلو ته څنګه چکر ته لاړ شي؟ پخوا به خلک نورو ولایتونو ته، نورو ځایونو ته چکر ورته تلوس، نه دا چکر شته دی، نه دومره پیسې خلکو سره شته چې هغوی چکر ووایي یا ښه میلې ولمانځي. حتی په کور کې ځانته یو ښه مراسم برابر کړي، نو اوس خلکو سره یوازې نه خپل خېټې او خپل دقیق هم دی چې څنګه وشي کولی خپلو اولادونو ته، خپلو کورنۍ ته یو مړی لال روزي پیدا کړي. حتی دومره اوس هم په ډېرو کمو خلکو کې دي چې هغوی د خپلو اولادونو دپاره چې هغوی ورنه جامې غواړي، هغوی ورنه پیزار غواړي د اختر دپاره، هغه ورته برابر کړي. طبعا دا یو ډېر ستونزمن کار دی، سخت دی د خلکو دپاره. به د اختر هغسې اختر نه وي لکه نور کلونو دپاره چې دی. او پخوا چې خلکو سره پیسې وي، هغوی به نورو ولایتونو ته تلل، تاسې خلک به چې هغوی به نورو هېوادونو ته تلل د اختر لمانځلو دپاره. د کورنۍ غړي به یې وړو، میلې به یې کولې. مثال کې د کابل خلک به پغمان ته او دې ځینو ته به چکر وکړي، ننګرهار خلک به کونړ ته، نورستان ته بتلل نو اوس په خلکو کې هغه ردم نشته ځکه هغوی څوک چې ګیډې ته حیران وي هغه وخت څنګه ورمنځ په دې وجه خو پروان باندې په سلو کې ډېر بد تاثیر لري ځکه ته به ځورېږي او د الله سبه ته نه کېږي.
د کابل اوسېدونکي لیمه وایي کوم کارونه چې په کور کې اختر ته د چمتووالي لپاره کېږي هغه یې کړي، خو دې ته خفه ده چې د طالبانو لخوا د ښځو په تګ راتګ د بندیز له وجې د پخوا په څېر له خپلې مور او خور سره چکر نشي تللی.
طبیعي خبره ده د کور پاکوالی نه نیولې بیا همداسې تر نورو چمتووالي پورې سږکال موږ هم د نورو کلونو په څېر باندې پاکاري وکړله. هغه امادګۍ چې معمولا د اختر لپاره نیول کېږي هغه لاسونه امادګۍ نیولې دي تر اوسه پورې.
بله، که دا راته ووایه چې دا اختر له نورو اخترو سره څومره توپیر لري په تېره بیا د ځوانانو لپاره، او کله ځانه راته ووایه تا ته څومره توپیر لري نظر هغو اخترونو ته چې هغه په جمهوریت کې و؟
د جمهوریت په دوره کې داسې وه چې خلکو تر ډېره برخه پورې وسکې درلودلې، ښځینه وو کار کاوه، نارینه وو کار کاوه، وسکې وې سره په پراخه کچه باندې به د ترونو لپاره به آمادګۍ نیول کړي، خو ولې سږکال خلک اورونه پیسې نه لري یا هم اقتصادي وضعیت یې ښه نه ده چې دوی باید د اختر لپاره آمادګي ونیسي. معمولا په هر کور کې چې درې څلور کسانو کار کوو، اوس په اوسا ډول باندې په افغانستان کې په هر کور کې یو نفر وظیفه کوي یا هم هغه یو نفر هم وظیفه نه لري، ټول خلک بیکاره دي. د تېرو وختونو په پرتله باندې په مراتبو باندې چمتووالی کم سوی ده، په بازارونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه ده، خو ولې بیا هم هغه تر خپلې وسې پورې خلک خپل چمتووالی نیسي.
بله، دریم کال دی چې طالبان په افغانستان باندې حاکم دي، خلکو په تېره بیا ځوانانو څومره ځان ته نوي کارونه پیدا کړي او څومره دوی عاید لري چې اختر ته ځان ته خاص چمتووالی لکه څنګه چې زړه غواړي ونیسي؟
افغانستان کې خلک د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. اکثریت کسان هماغه معاش درلود، هماغه یوه عایداتي منبع و چې دوی ورباندې خپل کار روزګار چلاوه. دونه سرمایه په افغانستان کې هر ځوان نه لري چې دی ورباندې یو سرمایه گذاری وکړي، یو کوچنی کاروبار دی ورباندې جوړ کړي، خلاصې کړي چې دی د خپل شخصي کاروبار ولري. تر ډېره پورې خلک په افغانستان کې د معاشونو متکي ول چې دوی هماغه ځوند له خپل معاش سره عیار کړی وه، او دا زه هېڅ تاییدوم نه چې ځوانان د یو حالت سره دوی د نور عادت وکړي. ورځ تر بلې په افغانستان کې اکثریت جینو کې چې اوس ګورم ګرځم بیرون چې اوس زما خلک چې وینم دوی یو ډول رواني ناروغیو سره مخ شوي دي. حتی په افغانستان کې اوس تاسو وګورئ د ځوان وزنې کچه په ځوانانو کې ډېره سوې ده. دوی د کارونو د نشتون له کبله، د بېکارۍ له امله دوی په ځان وزنو باندې لاس پورې کوي، په کور کې به تاوتریخوالي باندې لاس پورې کوي، یا هم له خپلو پلرونو سره میندو سره چا څه ودونه کړي دي، هغوی له خپلو ښځو سره په لانجه باندې اخته دي. فکر نه کوم چې دغسې بېکارۍ سره د خلک عادت وکړي، ولې ورځ تر بلې دغه پدیده زیاتېږي او مشکلات ورځ تر بلې زیاتېږي په افغانستان کې.
بله، په نورو اخترونو کې معمولا انجونو او هلکانو ځان ته ځانګړي پلانونه درلودل، مثلا انجونې له خوړلانو سره تللې چکر، هلکان خپلو ملګرو سره تلل. تاسو مخکې چیرته تللی او اوس آیا زړه دې غواړي چې د پخوا په څېر لاړه سي وګرځي؟
څونه خپلوان چې د مونږ په کابل کې اوسېږي د هغو سره به تګ راتګ کوو. کوم څه لرې دي په ولایتونو کې دي، هلته تلل ستونزمن کار ته لرې ده، هغلته تګ نو نسي کېدلی. بیا به نو چې په کوم وخت کې برابر سل هغه وخت به یا هغوی رسیه به موږ
څومره ازادي لرې چې مثلا ته خپله له خپلې مورکۍ سره له خپلې خور سره بدون دې نسې نارینه اوسي لاړه سې؟ تاسو ویل چې ولایتو کې مونږ خپلوان سته، آیا کوای سې چې ورسې هغوی وګورې؟
کومه ازادي چې په تېرو وختونو کې د پکل کې د ټولو لپاره د ښځینه او د نارینه وو لپاره چې ازادي برابره وه، چې دوی کولی سول هر چیرې ولاړ سي په چکر باندې یا د خپلو خپلوانو کره لاړ سي. تاسو میدل چې په کابل کې اکثریت د موږ کومې همکارانې چې دي هغوی وظیفې دلته په کابل کې ولې کورنۍ په مزار کې دوی له دې ځای نه تر مزاره پورې په یوازې ځان باندې تللې تګ یې کولی سوی، ولې اوس چې ازادي محدوده سوې ده خلک نسي کولی چې اکثریت پارکونو ته لاړ سي، تفریحي ځایونو ته لاړ سي. هغلته چې ښځینه یې ورسره ټولې بند کړې دي، نو لرې چینو ته خو اصلا تنها ښځینه سفر نسي کولی، ځکه چې په هر چې پوینټ کې د طالبانو لخوا نه موټرونه درول کېږي، د محرم پوښتنه کېږي. حتی د کابل په اکثریت دغو نږدې نقطو کې چې معمولا تګ ورته هره ورځ کېږي، یو څوک د وظیفې لپاره چې یا هم یو چیرې کار ولري، په اکثریت ځایونو کې په ځینو چکپوینټونو کې درول کېږي او لتانو پوښتنه کېږي چې چیرته ځې، څه کار لرې، یا بل کس در سره شته که نشته، هغه مطابق د کار لتانو پوښتنه کوي. که چیرې داسې معمولي کار واوسې خو بیا هم ښه تر ښه کولې، لږ څه داسې یو اداري کار واوسې یا هم یو بل چیرې لرې چای ورته وښي، نو دوی اطمان لتانه د محرم پوښتنه کوي او پرته له نارینه نه د تګ اجازه نه ورکوي.
بله، اوس په دې خبرې راته وکړئ چې په دغه رقم یو وضعیت کې چې ځوانان له بېلابېلو بندیزونو سره مخ دي، دغه د اختر ورځ او داسې نورې دودیزې ورځې بانه وګرځوي او ځان ته د خوشحالۍ یوه زمینه برابره کړي چې تر حدود رواني مشکلاتو نه وژغورل شي، دا څومره مثبت ثابتېدلی شي؟
مثبت اغېز خو به ډېر زیات د خلکو په ذهنونو باندې ولري. دوی به د دې تر څنګ چې له رواني اړخه دوی به لږ څه آرامتیا حس کړي او له ګڼو ناروغیو نه به وژغورل شي. یو ښه خبره هم دا ده چې که هر څونه بېکار واوسي، خلکو ته هغه حداقل د دوی ذهن په تفریحاتو یو څه مشغوله ساتل کېږي او هغه ټایم ورباندې ښه تېرول کېږي. تر ټولو ښه مثال یې دلته د نوروز ورځ وه چې اکثریت کسان هېڅ د نوي کال ورځ نه پرته له دې چې په فیسبوکونو کې انټرنیټونو کې هو خلکو چې لاسرسی ورته درلوده خبر ول، نور اکثریت خلک هېڅ له دې نه خبر چې نن د نوي کال ورځ ده که نه ده ورځ.
تاسو وایئ چې اختر به همداسې وي؟
که چېرې همداسې دوام وکړي، لرې نه ده چې اخترونه او دې ته ورته نورې هغه ورځې چې لمانځل کېږي په افغانستان کې تاریخي مخینه لري، نو ټولې به همداسې لکه د نوي کال ورځې اکثریت خلک به ترې ناخبر اوسي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ته نیکمرغه او خوشحاله اختر غواړم.
تاسو ته هم ښه اختر او خوشحاله وخت ولرئ.
هلکان له نورو ستونزو سره بیا کمزوری اقتصاد، د دې لامل بولي چې دوی خپل اختر لکه څنګه چې زړه غواړي نشي لمانځلی. خو د هلمند ولایت اوسیدونکی ځوان تکل بیا وایي چې که ځوانان وغواړي د ځان لپاره په اوسنیو شرایطو کې هم کار پیدا کولی شي، نوموړی د اختر د دودونو پاکله هم غږیږي.
ځوانانو سره د هر یو سره 2000-3000 ډالر په جیب کې و، اما اوس نشته. اوس هر ځوان باید کار وکړي، د کار په بدل کې پیسې وګټي، ورسره به دې کولای شي چې ښه تفریح وکړي، ښه منظره وکړي او د ځان لپاره هغه په خواهشات چې لري هغه پوره کړي.
اکثره ځوانان بیکاره سوي دندې نه لري، د دوی ژوند څومره سخت تیریږي. په تېره بیا داسې مناسبتي ورځې چې راشي، لګښت په کار اضافه، دوی چې بیکاره دي ژوند یې په څه حالت کې ده؟
بلکل، هغه ځوانان چې بیکاره سوي دي، د هغوی لپاره به هغه چې دوی خپل خواهشات نشي پوره کولی، خپلې هیلې نشي پوره کولی، هغه څه چې باید د ځان لپاره یې واخلي هغه نشي اخیستلی، هرومرو به سخته وي. ځوان باید کار وکړي، ځوان باید د بل چا لاس ته ونه ګوري، ځوان باید په مفت پیسو باندې اخته نه شي، ځوان باید ټوله ورځ فیسبوک استعمال نه کړي، ځوان باید ټوله ورځ ګوګل ته یوټیوب ته نه ناست. هر هغه څوک که د پلار تر سایه لاندې وي که نه، که پلار ولري که ونه لري، ځینې ځوانان دي چې پلار یې ژوندی دی، ښه پیسې لري، ښه کاروبار لري، چې پلار یې ماسې له منځ څخه ولاړ شي وفات شي، دی بې پیسې شي، غریب شي، بېوازله شي. لوی لامل یې دا دی چې دی د پلار په شتون کې کسب کاروبار ته فکر نه وراړي، یوازې لوډو دی، یوازې پبجي دی، یوازې ټیک ټاک دی، یوازې فیسبوک. هر هغه ځوان چې غواړي خواهشات یې ډېر دي، هغه ځوان باید کار وکړي، کسب ولري.
دغه اختر یو څومره ښه مناسبات ده د یو بل لیدلو لپاره. ځینې کسان چې وایي موږ رواني مشکل پیدا کړی دی، رواني مشکل د حل کولو لپاره، تاسو خپله اختر نه څومره ښه استفاده کوئ د ملګرو لیدلو لپاره، د دوستانو لیدلو لپاره؟
شوټی کې د دې اشاره وکړله، رواني نسان وایي چې تاسو منظره وکړئ، طبیعت ته ولاړ شئ، یو بل ووینئ، دوستان ووینئ، تاسو به د رواني ناروغۍ څخه خلاص شئ. نو دا یو ډېر ښه فرصت دی. هغه کسان چې په اداري برخه کې کار کوي، د هغوی دپاره ښه چانس دی چې ولاړ شي، دوستان وویني، کورنۍ وویني، خلک وویني.
زه اکثره ځوانان وینم یوازې د نن ورځې غم خوري، راتلونکی یې هېر دی. او بل پیغام یې دا دی چې د دغسې خوښیو سره چې الله موږ ته وایي چې دغسې خوښیو څخه استفاده وکړئ، دغه دوه ځلې اختر دی، موږ باید ښه استفاده ورڅخه وکړو. د دې پر ځای چې دغه ورځې په جنجال شخړو بد الفاظو باندې تېرېږي، کلتور لرو سهار وختي چې اذان وسو، ځوانان کالي اغوندي، راځي مسجد ته چې لمونځ وسو، ملا صاحب یو څه نصیحت لري، وروسته ځوانان ولاړېږي، د بل سره روغبړ کوي. دا یو ډېر ښایسته فرهنګ دی. ټول ځوانان په مسجد کې پرې ووار ولاړېږي، یو د بل سره روغبړ کوي، که ملا دی، که امیر دی، که مبتدی دی، ټول راځي، یو د بل سره روغبړ کوي. په دغه وخت کې زه اکثره ځوانان وینم بدي د اختر سهار په ولس بجې باندې راکښینی نو دې ځوان د هغه ځوان په پرتا چې سهار وختي راوتلی دی مسجد ته لمونځ کړی دی د کلیوالو سره یې روغبړ کړی دی او فرهنګ یې مخته وړی دی تر هغه ځوان یې ښه خوند اختر څخه اخیستی چې هغه بدی دخته په سهار دغسې خوښیو سره استفاده وکړي خوند ورڅخه واخلي ژوند به کمرنګه نه وي.
او تاسو خپله به دا درې ورځې دوستان ګورئ ګرځئ به که به ځینې وخت په کور کې هم ناست چې مېلمانه درته راسي
وړونه چې څو کسان یې هغوی ویش کوي تقسیم کوي یو په کور کې پاتېږي نور منظره کوي بیا دا بله ورځ یو په کور کې ځي نور منظره کوي نو د کور دپاره چوکاټ یا تقسیم اوکاټ ډېر مهم دی.
زیاد دې ته خوشحاله چې د دوستانو کره لاړ سي او که په کور کې کښېني دوستان راسي په کور کې د هغو هغه میلمه پالنه وکړي.
دواړې برخې ډېرې ښې دي هم باید دوستان درته راسي چې ته مهمانوازي وکړې هغوی وفالې چای ورته راواخلې ډوډۍ ورته آماده کړې او هم دا خوند کوي چې ته د بل دوست کره ولاړ سې هغوی وویني ته میلمه یې دوی قربانۍ.
یو بل شي ته اشاره وکړو هغه دا ده چې په دې وروستیو کې دغه ټلیفون او نه پوهېږم وایبر او واټساپ او فیسبوک او دغه مسایل څومره دغه تګ راتګ کمرنګه کړی ده. خلک د ټولنیزو رسنیو له لارې یو بل ته مبارکي ورکوي پخوا به ټول یو بل کور ته ورتلل. خپله تاسو په دې هکله څه نظر لرئ؟
ورځ په ورځ د دغه اجتماعي رسنیو د دې ټکنالوژي له امله دود او کلتور کمرنګه کړی دی لکه څنګه چې تا وویل مخکې یو د بل کورونو ته ډېر تله اوس هغه تګ راتګ کم شوی دی. په فیسبوک کې یو بل ته مبارکي ورکوي یو بل ته غږیز پیغام لیږي وایي اختر دې مبارک سه یعنې هغه پخوانی دود او فرهنګ چې و هغه کمرنګه کړی دی او په هغه دود او فرهنګ کې شاید تاسو هم استفاده ورڅخه کړی ډېر خوند پکې کې زما په شمول داسې ډېر ځوانان ستا چې بیخي د اختر څخه دوه ورځې مخکې د خپلې زړې پیسې وړي په نوو پیسو باندې بدلوي لسیان شیلیان پنځوسیان دا ورڅخه جوړي جیب ته اچي د اختر په سهار باندې د خویندو څخه نیولې تر ورونو پورې ورندرګانو پورې داسې ټول ته ورکوي هر ځای چې ماشوم ویني یو لسی ورته ورکوي.
بله په دې هیله چې خوشحاله او نیکمرغه اختر ولرئ مخکې نه تاسو ته ښه اختر غواړو.
مننه علامه.
ګڼ شمیر ځوانان بیا په دې نظر دي چې د دوی په ژوند کې ډېر منفي بدلون راغلی. لام دې واجی اختر د تیرو کلونو په څیر نشي منځلای. د ننګرهار ولایت له اوسیدونکو جان اغا سره مو په دې اکله مرکه کړي په ګډه سره اورو.
افغانستان د نورو ولایتونو په سیر باندې په ختیځو ولایتونو په خاص ډول په ننګرهار کې هم ځوانانو د کوچنیو اختر لپاره البته چمتووالی نیولی دی خو دغه چمتووالی نسبت تیرو کلونو ته لږ یو څه کمرنګ ښکاري. لامل هم دغه اقتصادي ستونزې دي او یو ډول په لویه کچه د ځوانانو بیروزګاري ده لکه څه ډول چې په نورو کلونو کې وو هغه ډول نه دی ځکه زیاتره ځوانان اقتصادي ستونزې مشکلات لري او دوی نشي کولی څه ډول چې لازمه دغه شان ده کې د اختر شپې ورځې مثلا ومانځي نور خو کوم طرف ته د چکر لپاره ځي نو مهم شی دغه ده چې باید له دوی سره پیسې وسي که پیسې ونه لري نو بیا هغه یو ځای نه بل ځای ته تګ هم نشي کولی نه د خپلو ملګرو دوستانو پوښتنه هم نشي کولی نو دغه ستونزه شته.
بله همدغه مسله ځوانان څومره ځوروي چې دوی د تیر په څیر نشي کولای چې ځان ته خپل لګښتونه برابر کړي هغه هم بیا په داسې مناسبتي ورځو کې لکه اختر چې را روان دی اوس او دا څومره منفي عواقب به ولري؟
البته بالکل ځوانان حتما دغه ډول حالت مخ دینو حتما زورول کیږي بعد واقف به دغه ولري چې حتما ځوانان یو ډول ناهیلي کیږي او د دوی دغه ناهیلي توپ بیا پر راتلونکي باندې نه باوري توپ د دې لامل کیږي چې دوی هغه کوم کارون ته کې مخه کړی وي چې هغه که د زده کړو په برخه کې وي یا نور کاروبار وي نو هغه نه به یو ډول زړه توري شي. البته د دې تر څنګ ځوانان په رواني اړخ هم دا ځپلی شي نو مهم شي د ځوانانو لپاره د اقتصادي ستونزو حل دی یو کاروبار یا یو روزګار یا دندې پیدا کول دي.
بله په دې ځوانانو کې داسې کسان هم شته چې دوی ښه زده کړې کړي مګر اوس دوی بیکاره په کور کې نیول سوي دي. له یوې خوا بیکاري له بلې خوا په کورنۍ کې اتمی خبره ده چې دوی نه توقع کېږي تمه کېږي چې یو څه باید کورنۍ سره وکړي. دغلته څومره جارو جنجال بیا د ځوان او کورنۍ ترمنځ رامنځته کېږي؟
البته په افغاني ټولنه کې یو لوی ستونزه دغه ده چې یو ځوان تعلیم کوي کاغذ لوړې زده کړې کوي له پوهنتون فارغېږي ماستري کوي نو کورنۍ او قوم او کلي وته لومړنۍ سترګې دغه نیولې وشي دی باید په دې سره سره باید دنده ولې لري یو وظیفه ولري او د دې اخ به د پیسې برابرې کی کسان په نور نړۍ کې تعلیم کول او د یو شخصیت جوړولو لپاره دي. خو په افغانستان کې دغه یو ستونزه هم ده او بل دارتیا د مخې هم داسې کیږي. واتمن هغه ځوانان چې لوړې زده کړې کړي دي دوی مختلفو برخو کې مهارتونه لري په دوی باندې د کورنۍ میرول فشار وي، هغې واتمن سرمایه ګذاري پې کړې وي، پانګونې پې کړې وي، هغې ته مصارف لګښتونه ورکړي وي د زده کړو په دوران کې، نو دغه ډول غوښتنې ته کیږي. نو کله کله دا ډول حالت چې وي، زه په خپله هم البته کله چې له پوهنتونو فارغه شوم دغه ډول یو حالت سره مخ شوی وم، نو همدغه جنجالونه به د دې باعث کیږي چې کله کله په کورنیو کې ځوانان د خپلو کورنیو د نورو غړو سره یا له مشرانو سره وخت نیم خوابدې وي یا زړې بد وي، هغې ترې تمه لري چې دی باید یوه دنده واخلي، پیسې وګټي او کورنۍ ته یو لاره چاره برابره کړي. خو د دغه ځوان ستونزه دغه وي چې دنده ورته نه پیدا کېږي، نو هلته د کورنۍ غوښتنې وي، نو کله کله دا ډول جنجالونه هم رامنځته کوي.
بلې، هر وخت په تېره بیا په دغسې مناسبتي ورځو کې لکه اوس د کوچنی اختر را روان دی، ځوانانو ته څه کول پکار دي؟ څنګه خپلې کورنۍ ته قناعت ورکړي چې پیسې نه لري، کار نشته، دوی نشي کولای چې کومې غوښتنې کورنۍ لري هغه پوره کړي، قناعت څومره دوی ورکولای شي بدون له دې نه چې جار او جنجال وشي؟
البته مهم شو پکې همدغه قناعت ورکول دي، که چېرته کورنۍ او د ځوانانو ترمنځ قناعت یو بل ته ورکړل شي نو بیا دغه ډول جنجالونه نه رامنځته کیږي. ځکه قناعت هغه څه دي چې یو کس یا یو شخص پې کولی شي په ډېرو کمو امکاناتو باندې همدې قناعت وکړي، نو بیا هیڅ وخت د ناهیلۍ احساس هم نه کوي. نو ځوانانو ته مشخصې لارښوونې زما دغه دي چې د اختر په شپو ورځو کې د زیاتو لګښتونو لاس واخلي، ډېر لګښتونه دل نه کوي. د دې تر څنګ هغه البته خپل ځان ته په کتو باندې هغه سیمو ته چکر ووهي چې دوی وس او توان لري، ورسره خوا کې د نورو ملګرو ته هم د قناعت ورکړي چې هغه دې غوښتنه کوي چې ډېر لګښتونه کوي یا یو ځای ته ځي مصارف کوي یا له یو ولایت بل ولایت ته د چکر لپاره ځي، نو دې دې مو ته قناعت ورکړي چې اوس سکال یا په دې اختر کې زما اقتصادي وضعیت ښه نه دی، نو انشاءالله که وسه مې وشو بیا به په خیر چکر وو. نو دغه ډول یو قناعت که یو بل ته ورکړل شي دا ډېره مهمه او اړینه خبره ده، او بیا به هیڅ وخت نه ځوانان ناهیلي شي او نه به د دوی ترمنځ یو ډول جنجال رامنځته شي.
بله، او کراسو د دې موضوع برعکس ته که ځوانان جګرخونی وکړي په کور کې کښېني، د کورنۍ غړیم خفه کړي چې کار نشته، پیسې نشته، چکر ته نشم تللی، تاسو ته هر څه چې غواړئ نسم برابرولی، نسم اخیستلی، دا به بیا څنګه یو کومې بدې پایلې دا لري؟
بله، البته ځوانان ته پکار ده چې دوی دې نه ناهیلي کیږي، ځکه په ژوند کې البته ژوند په یو حالت کې نه پاتې کیږي. کله به تاسو دنده لرئ، کله به دنده نه لرئ، کله به پیسې لرئ، کله به نه وي، کله به روغ یاستئ، کله به ناروغ یاستئ. نو ځوانان ته پکار ده چې دوی ناهیلي نشي، او د دې تر څنګ دې ځوانان نور مهارتونه زده کړي. د دې تر څنګ دې ځوانان وکولی شي چې هغه لارې چارې په ګوته کړي یا د ځان ته پیدا کړي چې دی پې کولی شي د خپلو شته امکانات نو په استفاده باندې هغه شته ستونزو ته د حل ولار ورولتی. او کورنۍ ته په کار ده چې په ځوانانو ډېر فشار نه راوړي، که یو ځوان تعلیم کړی وي یا بې تعلیمه وي او له هغې نه غوښتنې لري، نو کورنۍ ته هم په کار ده چې ځوانان دې ډېر نه مجبوروي چې یا ډېرې غوښتنې دې نه کوي چې د دوی د وسې نه پورته وي. ورسره خوا کې هغه ځوانان چې ودونه یې کړي دي یا مېرمنې لري، له هغه مېرمنو هم زموږ غوښتنه دغه ده چې له خپلو خاوندانو دې لوړ توقعات نه لري، البته لوړې غوښتنې دې نه لري چې هغه د خپل خاوند سړی وزیر ته پکتو دي ورڅخه وختونه وکي. کله کله مېرمنې ځوانان هغه کسان چې ودونه کړی وي لوړې غوښتنې لري، نو دا کله کله د دغه ډول ځوانانو د ناهیلۍ سبب ګرځي، ځکه د تر مېرمن ډېر توقعات لري او د پوره کولو توان نه لري. نو په مجموع کې وختونه دغه ده چې ځوانان دې نه ناهیلي کیږي او کورنۍ ته پکار ده چې خپل ځوانان تشویق کړي.
په اخر کې دا راته وایي چې تاسو خپل اختر ته څه چمتووالی نیولای، څه به کوئ، کوم شیان مو ځان ته برابر کړي او چیرې به په چکر ځئ؟
ډېره مننه کوم. البته ما هم د اختر لپاره جامې مې کړي په خیر او سپلای مې اخیستې دي مختلفو ولایتونو ته د نورو ملګرو سره چکر وکړو. د غزل مو پلان دی په خیر چې کندهار او یا کونړ ته لاړ شو په خیر، او له هغې ځینې ځینې ملګري راځي.
په دې لاره چې ښه سفر ولرئ او ښه اختر په مخ کې ولرئ. بیا هم ډېره زیاته مننه.
ډېره مننه تاسو ته، خدای ژوندي لري. کور مودان فقط اخر کې یو لنډ پیغام ورکول غواړم که وخت پوره شوی.
مهرباني. ولې نه، مهرباني.
زما ځوانان په اخره کې یو غوښتنه دغه ده چې دوی ډېر کله د اختر په شپو ورځو کې یا د خوښیو په شپو ورځو کې یا د رخصتیو په ورځو کې دوی ډیر کله کار کسان چې موټر سایکل لري یا وسره خو کې موټر لري نو دوی ډیر ګراندې تک کوي نو له دغه ځوانان مخته دغه چې په دغه شپوره کې له پوره احتیاط کار واخلي د دغه خوخي ورځ دی نه پر ځان باندې غم کوي او نه دی پر نور خلکو باندې غم کوي
څه وخت لري
ډیر مننه خاص تر ولري مننه
تاسو مخه خاص تر ولري خدای پامان
دران دوستان دا ودی دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه فرض کی چې اس الله مومال او ملګری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
سلام درسی ساعت ته ښه راغلاست نن سه شنبه ده او دوم اتم او نهم ټولګیو بیولوژي درس واردی د نننې خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیز موسسه په مرسته چمتو شوی او آزادۍ رادیو خپرېږي درسی ساعت دوم ټولګي له بیولوژي پیلو نن دوم ټولګي په بیولوژي کې نسجونه لولو په دې برخه کې ښوونکی راته د انساني او نباتي نسجونو ترمنځ توپیر بیانوي او دا به واورو چې نسجونه له څه جوړ دي او نسج د یو ژوندي موجود د فعالیت کومو برخو کې ونډه لري
موضوع نسجونه د نباتي او حیواني نسجونو مختلف شکلونه موجود دي ټول ژوندي موجودات لیوې یا څو حجرو څخه جوړ شوي دي د ورته حجرو یو مجموعه چې د یوې خاص دندې ترسره کولو لپاره سره همکاري کوي د نسج په نوم یادیږي هر نسج له داسې حجرو څخه جوړ شوی دی چې خاص جسامت او شکل لري انساج پر دوو برخو یعنې حیواني او نباتي انساجو ویشل کیږي لومړی نباتي نسجونه لکه سرنګ چې لنامه څخه معلومیږي دغه نسجونه د نباتاتو په جوړښت کې اساسي رول لري دغه نسجونه د موقعیت او دندې له پلوه په مختلفو برخو ویشل کیږي لکه بشروي نسجونه اساسي نسجونه او وایي یا انتقالي نسجونه لومړی بشروي نسجونه دغه ساتونکي نسجونه د نباتي اعضاو لکه فانو او ساکو په بندنۍ ساته ځای لري چې له خارجي بدو یا ناسمو عواملو او ګواښونو څخه د هغوی ساتنه وکړي دوهم اساسي نسجونه دغه نسجونه عبارت دي له پرانشیما د پرانشیما نسجونه د نباتاتو په داخلي اعضاو کې پیدا کیږي او د نباتاتو له اصلي او فعالو نسجونو څخه شمیرل کیږي هغه حجرې چې د پرانشیما نسجونه جوړوي ساده او نازک سلولوزی دیوال لري پرانشیمایی نسجونه د نبات په ټولو برخو کې پیدا کیږي کولونشیما د دې نسجونو حجرې د پرانشیما د حجرو په شان دي خو حجروي دیوال یې پیړ یا غرس دی چې د نبات وده کوونکې او ځواني برخې ځواکمنې کوي او هغوی ته د تاوېدو او کږېدو وړتیا ورکوي
په درس کې مو واورېدل چې د وخت په تیریدو سره په نباتاتو کې یو لړ نسجونه له کاره لویږي او مري دا نسجونه تر ډیره د نباتاتو په پیړه برخه کې موجود وي او د همدې برخې له غیر فلکېدو سره نسج هم له منځه ځي
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي
دا تم ټولګیز د کونکو ته خراغلاست ویم د زمکی په مخ د موجوداتو په باب د درس په دوام مو تیر د 3 ساعت کې د نباتاتو عالم ولوست نن د حیواناتو عالم لولو نن بخون کې راته د حیواناتو د عالم په برخه کې له حجروي لحاظه د حیواناتو او نباتاتو ترمنځ توپیرونه بیان کړي.
موضوع د حیواناتو عالم، د حیواناتو عالم کینګډم انیملز. د حیواناتو په عالم کې څو حجروي ژوندۍ موجودات شامل دي. حجروي دیوال نه لري، حال دا چې د نباتاتو په عالم کې حجروي دیوال وجود درلودي. حیوانات کولای شي چې له یوه ځای څخه بل ځای ته حرکت وکړي. نباتات نسي کولای چې له یوه ځای څخه بل ځای ته حرکت وکړي. د خپل حرکت لپاره له وزرونو څخه د الوتلو لپاره استفاده کوي او ځینې یې په پښو حرکت کوي. مشخص حسي غړي لري او کولای شي چې د چاپیریال له ټولو برخو څخه د خپلو حسونو په برخه کې درک وکړي او له هغه څخه ځان آگاه کړي. د دشمن په مقابل کې ځینې حسونه لري چې کولای شي د دشمن څخه دفاع وکړي او خپل دشمن مشخص کړي. حسي غړي له حیواناتو سره مرسته کوي چې د محیط د عواملو په مقابل کې چټک غبرګون وشي. د حیواناتو خواړه مختلف دي. ځینې حیوانات له وښو، ځینې له نورو حیواناتو څخه تغذیه کوي. د ځینو حیواناتو بدن نرم او په ځینو نورو کې د ملا شمزۍ وجود لري.
ګرانو زده کوونکو، د درس په دوام واوریدل چې د حیواناتو په عالم کې بیلابیل موجودات بیلابیل خاصیتونه لري او د بدن د جوړښت په اساس حرکت، خوراک، ژوند او وده کوي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته غوږیست. د درسي ساعت په وروستۍ برخه کې د 9 ټولګي وار دی. د انسان د بدن غړو د درس په دوام مو تیر درسي ساعت کې تنفسي سیستم ولوست او ښوونکي دا وویل چې سږي په تنفسي سیستم کې تر ټولو مهم او اساسي رول لري او په سږو کې او د بدن د تنفسي سیستم یو لړغړی د تنفس عملیه ترسره کوي او هغه اکسیجن په کاربن دای اکساید بدلوي. نن به د انسان د بدن تر ټولو مهمه او په زړه پورې برخه ولولو. دا برخه د انسان د وینې دوران دی. د انسان وینه د هغه په عمر او روغتیایي حالت پورې تړلې ده. د وینې تر ټولو مهمه دنده د بدن مختلفو برخو ته د ویټامینونو او له خوړو څخه د ترلاسه شویو موادو انتقال دی. ښوونکی د موضوع بشپړ حال بیانوي.
دا اوله برخه ده چې په دې کې به موږ وینه وپیژنو. د وینې دغه موضوعات چې په هغه کې به خپله وینه، د وینې اجزاوي، د هغو ګروپونه او د وینې پر رګونو باندې خبرې وکړو. راځو وینې ته. وینه په مایع شکل سره په بدن کې ګرځي راګرځي او مختلف مواد د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي. د دوی حجم او اندازه نظر عمر او جنس ته فرق کوي. مثلا په ښځو کې اندازه او حجم د 3.5 څخه تر 5.5 لیټره پورې دی او په نارینه کې حجم د 5 څخه تر 6 لیټره پورې دی. د دوی تر ټولو مهمه وظیفه دا ده چې اکسیجن د بدن مختلفو انساجو او حجرات ته ورسوي، بیرته د هغو انساجو او حجرو څخه فاضله توکي، مضر مواد او کاربن دای اکساید راټول کړي، سږو ته ورسوي تر څو هغه اخراج کړي. د دې بر علاوه د دوی نور وظایف هم شته. هغه دا چې غذایي مواد انتقالوي د بدن برخو ته، اوبه، مالګه، انټیبادیان، ایونونه او نور ډیر شیان دي چې هغه د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي. په عمومي صورت سره د دوو برخو څخه جوړه ده چې یوه یې مایع برخه ده او بله جامده برخه ده. مایع برخه چې پلازما ده، د وینې 55% حجم جوړوي. یعنی کچیر موږ وینه وګورو، 55% یا تر ټولو ډیره برخه به یې پلازما وي. پلازما خپله یو ژړ رنګه مایع ده. په دې کې خپل غذایي منحل مواد ګرځي راګرځي، هغه لکه کندونه، پروټینونه، ویټامینونه، هورمونونه، غازات او مدني توکي. لکه څنګه چې ما وویل، د پلازما 55% د وینې برخه جوړوله. هغه 50% برخه چې پاتې سوله، هغه خپله په پلازما کې یو جامده برخه ده چې هغه د وینې کرویات یا حجرې دي. دا حجره د هډوک په مغز کې ټوله جوړیږي. په درې برخو باندې ویشل شوی دي چې یو سره کرویات دي یا ایریتروسایټس یا ریډ بلډ سیلز، سپین کرویات یا لیوکوسایټس یا وایټ بلډ سیلز، او د مویا صفحات یا ترومبوسایټس یا پلاتلیټس. سره کرویات په فی ملي لیټر کې یا په یو ملي لیټر کې د 15 څخه تر 6 میلیونه پورې تعداد لري او وظیفه یې دا ده تر څو د اکسیجن انتقال وکړي. سپین کرویات په فی ملي لیټر کې د 2000 څخه تر 3000 پورې تعداد لري او وظیفه یې دا ده تر څو د اجنبي اجسامو پر وړاندې باندې دفاع وکړي. د مویا صفحات د 1.5 لک څخه تر 15 لک پورې تعداد لري او وظیفه ده تر څو وینه ګاټا کې او د وینې بهېدنې او د خونریزي مخه ونیسي. د وینې ګروپو ترازو ځینې وخت دې ته ضرورت پیښیږي تر څو د ډیرو لاملو له کبله، د ډیرو اسبابو له کبله، هغه که ټکار یې که مریضیان یې، د هغو له کبله وینه د یوه شخص څخه بل شخص ته انتقال کړي. نو د دې لپاره مهمه ده چې د وینه ورکوونکي او وینه اخیستونکي شخص د وینې ګروپ یو ډول وي. که یو ډول نه وي، تغییر ولري، په وینه ورکوونکي شخص خو هیڅ نه کېږي، تاثیر نه پرکوي، مګر په وینه اخیستونکي شخص کې وینه ګاټه کېږي، اختلاطات ورکوي، مثلا شدید تبه پر راځي، شریانونه بندیږي او حتی کېدلی شي چې مرګ رامبېست کی. د وینې ګروپونه په عمومي صورت څلور دانې دي چې او یا ځینې خلک په زیرو یا په صفر باندې ورته وایي، اے بی، اے او بی. تاسو یاکس ته وګوري او چې یونیورسل ډونر ورته وایي یا تر ټولو سخي ګروپ ورته وایي، په دې چې او و ټولو ته وینه ورکولی سي، او ته وینه ورکوي، اے ته، بی ته او اے بی ته وینه ورکوي. اے یوازې اے بی او اے ته وینه ورکوي، بی یوازې اے بی او بی ته وینه ورکوي، مګر اے بی چې دی دې ته بخیل ګروپ وایي. بخیل په دې باندې ورته وایي ځکه چې دی یوازې خپل ځان ته وینه ورکوي مګر د ټولو څخه وینه اخیستلی سي. د هغه ګروپو بر علاوه د آر ایچ فکتور هم موجود دی. آر ایچ په اول ځل د ریسس په نامه بیزوګانې وي چې د هغو په وینه کې کشف سو. ځینې خلک دغه ماده خپل په ځان کې لري. هغه خلک چې دا ماده ولري هغو ته آر ایچ پازیټیو وایو یا آر ایچ مثبت ورته وایو. هغه خلک چې دغه ماده په ځان کې ونه لري هغه ته آر ایچ نیګیټیو یا آر ایچ منفي وایو. د دې دپاره چې د هغه اختلاطاتو مخه ونیولې وي، د هغو ګروپو تر څنګ چې او اے بی اے او بی و، دغه ګروپونه دغه فکتورونه هم باید وګوري. ځکه چې د آر ایچ پازیټیو یا آر ایچ مثبت وینه هیڅکله و آر ایچ نیګیټیو یا آر ایچ منفي تاسو ته نسور کولای. دې اکس ته تاسو متوجه سي، زه به د ټولو په نمایندګي باندې یوازې او نیګیټیو او پازیټیو درته وایم. تاسو او نیګیټیو ته وګورئ، د یوازې د اے او د بی انټي باډیان لري. نو کدی چیرې دا ټول مثبت او منفي ګروپو ته وینه ورهم کی په هغه کې هیڅ اختلاطات نه رامبېست کیږي، ځکه چې د په مقابل کې هلته انټیجن نه جوړیږي. او او پازیټیو چې دی، ځکه چې د آر ایچ انټیجن لري، د یوازې و مثبت کسانو ته وینه ورکولای شي، ځکه چې په او نیگیټیو کې خو انټیجن موجود نه. نو مهمه دا ده چې وینه ورنه کول شي، ځکه چې په او نیگیټیو کې هلته د پرزت باندې انټیباډیان جوړیږي. د وینې رګو ته راځو. د وینې رګونه شوبې لرونکي چېبونه دي یا ډیر شوبې لري چې د بدن په ټولو برخو کې وجود لري. د دې په منځ کې وینه جریان لري، بیا هم دغه وینه د بدن و ټولو حجراتو او برخو ته غذایي مواد، اکسیجن، اوبه او نور مواد لکه څنګه چې موږ ویل هغه رسوي. او فاضلاتو کې مضر مواد، کاربن ډای اکسایډونه دي، راټولوي او اطراحي برخو ته وړي. د اطراحي برخو څخه دلته هدف یوازې سږ منظور نه دي، دلته پښتورګي هم یادولی سو، ځکه چې وینه پښتورګو ته هم ډیره برخه وړي تر څو د هغه څخه اعتراض یې. د وینې رګونه درې ډوله دي: شریانونه، وریدونه او ویښته ډوله رګونه یا شوریا وروک. شریانونه څه دي؟ شریانونه هغه رګونه دي چې د زړه څخه وځي. که زه ووایم چې زړه ته راځي، هغه یوازې وریدونه کېدلی سي. دا چې د زړه څخه وځي، هغه رګونه شریانونه دي او د بدن مختلفو برخو ته ځي. د شریانو وظیفه دا ده تر څو پاکه وینه، مطلب اکسیجن لرونکې وینه، د بدن ټول برخو ته یوسي. یوازې ریوي یا د سږ شریان دي چې هغه ناپاکه وینه لري. موږ خو ویل چې شریانونه پاکه وینه لري. د استثناء دا ده چې یوازې د سږ شریانونه چې دي هغه ناپاکه وینه لري، او ناپاکه وینه د زړه څخه سږو ته انتقالوي. شریانونه پنډ دیوال لري او د سطحې په پرتله دا چې چیرې موجود دي د بدن په ننوتلو برخو کې یا د پوست سربیره نه، دا چې موږ یې نسو لیدلی، د ننه برخو کې موجود دي. د هغه په پرتله باندې وریدونه موږ وویل چې شریانونه د زړه څخه وځي، وریدونه زړه ته راځي، یعنی هغه رګونه دي چې د بدن د مختلفو برخو څخه ناپاکه وینه ټولوي زړه ته رارسوي. هلته هم موږ وویل چې استثناء یوازې د سږي شریان و. دلته هم وایم چې استثناء یوازې د سږي ورید دي چې ځکه دی یوازې پاکه وینه لري، ولې موږ وویل چې وریدونه ټوله ناپاکه وینه لري. نو نور ټوله وریدونه ناپاکه وینه لري، یوازې د سږي ورید چې دی هغه پاکه وینه لري. د شریانو په پرتله دوی نری دیوال لري، د شریانو تر فشار په پرتله فشار کم دی، او د دوی موقعیت په سترګو هم لیدلی سو، د بدن تر پوستکي لاندې موجود دی. ویښته ډوله رګونه یا شوریا وروک یا کپیلریز، کله چې شریانونه د زړه څخه ووځي و ټول بدن ته نشریږي، ټول بدن ته ځي، په نورو کوچنیو شعبو باندې ویشل کیږي. مثلا یواری ارټری د شریان دی، بیا په ارټریول باندې یا په شریان چا باندې ویشل کیږي، د هغه څخه وروسته بیا په شوریا وروکو یا ویښته ډوله رګو باندې ویشل کیږي. بالاخره دی د حجرو ترڅنګ یا کله چې حجرو ته ځي دونه نری کیږي چې موږ په سترګو باندې نسو لیدلی، نو مجبور یو چې د مایکروسکوپ په واسطه باندې وګورو. دی هم د شریانو د ورېدو سراسره د بدن په ټولو برخو کې موجود دی، او د وینې او انساجو ترمنځ د غذایي موادو بدلیدل او د غذات تبادله د دوی وظیفه ده.
په دې هیله چې نننی درسي ساعت تر ته په زړه پورې تمام شوی وي، نو د اووم ټولګي په راتلونکي درسي ساعت کې به د ژوندي موجود خصوصیات ولولو. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به پروتستا بیان شي، او د نهم ټولګي په برخه کې به د انسان د وینې دویمه برخه بیان شي.
پام وکړئ، د پښتو خپرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی، او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
په دې هیله چې له درسي ساعت وروسته یو ځل بیا په کتاب کې راغلي درسونه در سره تکرار کړئ، او کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ، نو نننی درسي ساعت پای ته رسو. تر بیا د خدای په امان.
تاسو دا خپرونه اورئ، او دا خپرونه له تاسو یا ستاسو د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ، او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
درس ختلم در تمیوان قتل وا میں بخا درس ختلم در تمیوان قتل وا میں بخا غگ دین شم در تمی دیر و جڑل وا دین شم در تمی دیر و جڑل وا میں بخا
کو دیز ہار دپار جب نستا دجنو ٹھکو دیز ہار دپار جب نستا چپے کے دل